بیا عبد الوهاب مومند د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمو لیکلې دي همدارنګه دي هم دې ټیم ورک د غړو لاري مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي هندي انګلیسي چینایي روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهتريني کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډیټلی ریو شمیر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیږي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیږي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالي لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالې شلي پیغام کوي.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمه اغیز لرلای شي. ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څه خواو.
اتل پلاستر کې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانه خیر دی، موبایل دې ما در سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پرېږده، درس دې وایه، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل اتله زویه پلار دې څومره ښکلې د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویه راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه لولم ګیم کوم.
کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډېره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی، د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډېره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دې وړکتون ته لاړ شي. داسې ډېری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنې ډېر علاقه لري، او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې تر څنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووسي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي، او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې زی تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي، تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی کزاکستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې د بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یو برخه هم اخلي نیازی را سره شریکوي.
سلام زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم، او سهار می پلار را سخه لاړ. ته مژړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مور جانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته، او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوې کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. دې دا کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لاسو کولونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو وړي خپل کورنۍ دنده تر سره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل ده یا په درس نه پوهیږي، بعد د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدې له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وایي: ښوونکي زه نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې: ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي:
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د سلسلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغون کړي دي، او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې مې په هوښی د ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکې احسان الله درمل لیکلې ده. ښاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش ته څه ټول چې د ادبیا په سره چې مینا لرو مش شیرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان واغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب مختای دی وبښي او د کاروان صاحب شاعر نه دلسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیت هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته ما د کوم زه چې شی لیکم چې زه نو یو لیکم زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي هغوی زما په تبجنس پوژمې کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي، او دا یو ارخیز نه له څو اړخو، یعنی په یو باندې ممکن ستاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي، د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي. دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي، لکه یو بیا لچ چا استلی یو بیا او په هغه باندې روانې وي.
زه چې څه لیکم زه خپل په ذهن باندې هغه کوم، یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادی و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته، یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي شایي تاسو له شعرونه متاثره وي، او دا خو یو طبیعي اخه ده. اغلی ملال، له لوی سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګ وړانګ بهو خو ټول شعرونه دي، په خوانیوم دي او سنیوم دي. ما شاعری پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه را سپات سوې ده، یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپات سوې ده، درې کاله څلور کاله را سپات سوې ده، بیرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي. باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوی لوری خپلوي، یعنی له دې وقفې وروسته، طبیعي خبره ده چې دا د وقفه په خپله د نویو تجربو، نویو مشاهدو زمانه ده او نوی شان څوک خپلوي. دغه تغییر ستاسو په باور ژور دی او که نه، یو څه تغییر شته پکې؟
نه، یو څه تغییر پکښې کې. مثلا بېلګې په ډول د اوسنۍ شاعره به زه تاسو ته یاده کړم، دغه درې کلنه و، دغه درې کلنه شاعري دې کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوری کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سولمه، بېخي هر سره صفات سو تاسو ما خپل پلان ته چیر ویني کلی زموږ کورنۍ کې ډېر ځوانان هغه سوي دي کلی دي، ما شګ نه دی ورسره نسم کولای، یعنی تر دې حد پر ما تاثیر کوي چې زه څو کاله چپ سم بيخي. نو دا درې کاله کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډېریږي، او بیا دغه جغرافیه تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم ته شعر لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي.
بله بله بله.
مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوې ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري کنه؟
نه،
اته دلته پر موږ باندې بدلېږي. بدلېږي؟ او په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغییرات پکې محسوس دي که نه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یي او که نه یي. زما
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی، د دې ځای نه د اروپا یو ورځ مې پکښې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغې دا ویان دی نه وی او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا وای، دلته یو ډیر شایستل مرینه ورسته. ما ته خندار غل ملدی لدی ګرمی نه ده خبر. د ایتاس په شاعری کې سي دی بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نسته د سپزل کني د درتیر سی وی سیاقه کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې دا ډیر مې احساس کړي د سې خو ما دلته باران ته د سې هغه نه دی ویلي شیرونه نه دی ویلي ولې باران ز عموما دا غسل نه مې جوړه د سړو سره نه مې جوړه او چې مې ندی ور سره جوړ نو باران ته مې فکر نه کوم چې شیرونه دی راغلي ځینی
په پخوانیشت او بخشه. زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده، څوک باران نستایي نو سوی نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطبه.
بلې، ما هدف دا اوسه یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکيات کو سي لمر مو ستایلای کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاپ یو ډول، نو مال دغه تاثیر تاسو شیر ته راغلی کنه.
نه ما دې پات پدې کړې د باران یو شیر مې داسې ویلې دې څه کال موسم بدل دې څه کال موسم لکه کوم عمر کونډه راشي بجاري دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
د وطن د هغه سره نشلولې دي چې تیریږي ما په وطن کې. لا ترني شاعر یا غلی ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
ژوند زیت پالیما لولې میکنه ستا ورسته مزالیما لولې میکنه زده محسوسات و روح زیم د چمن شکالو و جنیم سنبلیما لولې میکنه څه د فلسفه د عشق څه د زلیخا جنون مصریم محلیما لولې میکنه نسته تنهایی نسته دا دې تش ګمان د چا زه د خیال محمل یم لولې مې کنه وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم زه در سره تل یم لولې مې کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یم څه کافر غزل یم لولې مې کنه شوند زیتی پالی اما لولی میکنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورغلو او هلته مو له یوه نندارتون خبرو، خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وینده ده. له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې؟ د دې زما همکاري ملالی بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړي.
پس لوندا دی دا عزم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخ مکه ته یا لمغلو سره جسم ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغه یم او اوس په آکاشوانی آل انډیا ریډیو کې په پښتو څانګه کې کار کوم او اوس غواړم چې نور د ژبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس وکړم. پښتو زده کړو قبل وروسته د علاقه پیدا شوه چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول هیواد په اړه د معلومات راټول کړم. ځکه چې موږ ټول پوهیږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېره خوندوره هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي. زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یوه ښځا وو د دې نوم ملالۍ وو چې یوه لنډۍ ویلې او له ټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او هاں تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته وده ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي دا درې مینه. د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمیږي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو تر څنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې ته داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه، او د داسې رسامۍ اچولې دي وطن پاړه کنه چې هوا هر یوه رسامۍ دي، هر یوه رسامۍ ژوندی پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغو یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند، په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوخي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا مازی د خلکو دی بلادتیا دی لپاره د جوړ کړی و او موږ سره هم ډیر خوشاله یو. ځکه زموږ په منطقه کې، زموږ په دې ولایت کې، وی په ښار کې به وي، زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو. بیا خلک ډېر خبره، ځکه استاد لومړی ځل وو چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي، ځکه دی د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپلې د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا وي، د استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي، ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خوند یې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو د نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دی دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه للوی سره دو ډول دي. یو ډول تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي.
زما په زړه کې ډېر مخکې نه دا ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړومه، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي، په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لهو پزم زمو کی زګی دلی زدا زان غک د ژوند منځ ته را بللیم المنز می پال من کی د غس سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزری ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړې رنا وزری ماتړې خربشی جنگل کبي کتاب بي قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وقتنو پا درکیم پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا